دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مخستان یو لس بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د اگست یو لسمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په دې خبرونه کې تاسو هر کله کوم. دا خبرې غړي تاسو نن ماښام پر شپږ بجې اورېدلې او سی بیا په تکراری باندې درته خبرو. لمړی د مهمه خبرونو سرچکی. د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسوالو یو ځای اوسیدونکو وژلې دي. د جنوبي وزیرستان د شکی سیمې اوسیدونکو د موبایل نتورک او 3G 4G انټرنیټ بحالو لپاره پر لټوالې دي. او په شام کې د پوت پر یو بس حمله کې لشتر لژه درويشت سرتیر وژل شوی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو یو ځای اوسیدونکو وژلې دي. د میرامشاه پولیس ثانې او چارواکي نن د نوم نشولو په شرط مشال رډیو ته ویل چې سهار د ایدکو او خدي ترمنځ په لار کې مخپټ وسلوالو د ټلیفون د محکمې پی ټی سی یو اهلکار ضربت خان په هدفې برید کې وژلې دي. د ضربت خان زوی وقار احمد د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم جنرال سیکریټری وو او هغه هم تیر کال د جون پر 19 وسلوالو په میرالی کې سره له درو ملګرو وژلې وو. پولیس وای د ضربت خان له چا سره دښمنی نه و. د پولیس په خبره برید کوونکی تشتیدلی او د نامعلوم وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې ده. د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې دیرشم هدفي برید دی. تیر کال په هغه سیمه کې شپږ څلوېښت هدفي بریدونه سوي ول. بلخوا د شمالي وزیرستان په سپینوام کې پرون د واده پر مهال په ډزو کې د سپینوام د تخیلو څلور ماشومان وژل سوي او یو پکې ژوبل سوی دي. د سپینوام پولیس ثانې چارواکي اس اچ او حمید ګل نن مشال لري ویل چې د حمید په نامه یو کس په خپل واده کې ډزې وکړې چې دغه ماشومان یې وژلي او ژوبل کړي دي. نوموړي ویل چې هغه کس یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي چې ملزم ذهني ناروغه دی او د پیښې پلټنې کوي. د جنوبي وزیرستان د کوز ضلع شکی سیمې اوسیدونکو د موبایل نتورک او 3G 4G انټرنیټ سهولت د بحالولو غوښتنې لپاره له پرون راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د پوځي بریګیډ د ودانۍ مخامخ د پرلات یو ګډونوال حمزه وزیر نن مشال رډیو ته ویل چې د څو اونیو راهیسې په سیمه کې موبایل سهولت او انټرنیټ بند دی چې په اړه یې څو واري له امنیتي او انتظامي چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د مسلې حل نه دی راوتلی، نو ځکه پر پرلت وهلو مجبور شوي دي.
موبایل
د جنوبي وزیرستان کوز ضلع مرستیال کمشنر ناصر خان مشال رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کوشش کوي په مذاکراتو کې دا مسله حل کړي. د ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر کشمیر خان مشال رادیو ته ویل چې لن څخه د جاز موبایل سیګنل کار پیل کړی او ورځ دوه کې به په سیمه کې 3G 4G انټرنیټ هم بحال کړل شي. د خیبر په جمرود کې د راجګل د کډوال سندو په اړه د کوکی خیلو احتجاجي پر لټ پای ته رسیدلې دي. د خیبر ډیپټي کمشنر عبدالناصر پرون مشال رادیو ته ویل چې د کوکی خیلو سره مذاکرات بریالي شوي او دواړه خواوې په دوو پړاوونو کې د راجګل د کډوالو په سندو رضا شوي دي. ډیپټي کمشنر زیاته کړې چې په دغه اړه سرکاري اعلامیه هم خبره کړې ده. د کوکی خیلو د احتجاجي پر لټ مشر ملک نصیر اپریدی وویل چې ډیپټي کمشنر د پولیسو مشر یا ډی پی او او اړوند چارواکو سره لیدلی او هغوی ته د افغانستان له ننګرهار سره لګیدلو ټول سیمو د پرانستو ویل دي. د نور په وینا د چارواکو لخوا د باور او لیکل لوزنامې ورسته د احتجاج پای ته رسولو پریکړه کړې ده. په 2013 کال کې د تیرا راجګل څخه د نامنۍ له امله شاوخوا 6000 کورنۍ جمرو ته کډه شوې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې روان کال په مارچ میاشت کې شاوخوا 15000 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې کړې دي او د پات خلکو د ستنېدو لړۍ به هم ژر پیل شي. او رسې خبردار چې د شام د بشری حقوقو د ساري ادارې ویلي د هغه جګړې ځپلې هیواد په ختیځ کې د پوځ پر یو بس حمله کې د هغه هیواد لشتر لژه درويش سرتیر وژل شوی دي. برتانیا میشتي ادارې د اگست پر 11 ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د برید لپاره ذمہواره ګرځول سوې ده. ادارې په بیان کې ویل چې د داعش وسلوالو د زیارت په ورځ په دیر الزور سیمه کې د پوځ یو بس په نښه کړ چې پکې درويش سرتیري وژل سوي او تر لسو زیات نور ژوبل سوي دي. دغه ادارې په شام کې د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې په ژوبلو کې د ځینو حالت د اندېښنې وړ دي. ادارې زیاته کړې چې په لسکونه نور سرتیری له درکه دي. په 2010 کال کې په شام کې د خپل کنټرول لاندې وروستي سیمې له لاس ورکولو باوجود اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په پراخه صحرا کې پټنځایونه ساتلي چې له هغه ځای بریدونه کړي دي. د هغې ډلې غړو په دا وروستۍ اونیو کې د شام په شمال او شمال ختیځ کې بریدونه زیات کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی سي. په شمالي وزیرستان کې یو هدفي برید کې بل کس وژل شوی دی. په جنوبي وزیرستان د کوزلي شکی سیمې اوسیدونکو د موبایل نیټورک او 3G 4G انټرنیټ سهولت د بهلولو غوښتنې لپاره له پرون راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د دې ناستې یو ګډونوال وایي د خیبر د راجګل کډوالو له انتظامی چارواکو سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج پای ته رسولی دی. د خیبر مرستیال کمشنر مشال رډی ټول دا کډوال به په دوو پړاوونو کې ستنوي.
16 ستمبر نه تر 30 اکتوبر دې کال پورې د اغې نه پس به دویم فیس کې باقی ماندا چې کوم کلی دي هغه به مونږ د یک مئی نه شروع کوو او په 30 ستمبر باندې به د اغې واپسی کوو بل کال ان شاء الله.
اخو د خبر پرنخوا د ټانک اوسیدونکو حکمت الله ایډوکیټ په سیم کې غلط شتول دي. د هغه د خوشکو لپاره جوړه کمیټي نن په کراچي کې احتجاج کوي. د خبر پرنخوا د نگران کابینه نو لس وزیرانو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا ل خپل چوکي څخه استفاګانې ورکړي دي. یو صوبایي وزیر د دې لامل د اختیاراتو نشتون یادوي.
موږ سره د اختیارات یو نه موږ سره نوې پروګرام ترقیاتي کار کولی شو او نه موږ له چا فنډ ورکړی دی او نه موږ یو کلاس فور سره هم برتی کولی شو.
په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن باندې هم اوریدلی سي. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای سي. د اپ نوم مجداس لیکو MASHALRADIO. اوس راځو د راپور پر لور. په شمالي وزیرستان کې بل هدف وژنه شوې ده. د پولیسو او ځای خلکو په وینا په میرالی کې وسلوالو د پی ټی سیل محکمې کارکونکو زربت خان په هدفي برید کې په ډزو وژلې دي. د دوی په وینا هغه د وزیرستان ځوانانو سازمان د وژل شوي جنرال سیکرټري وقار داوړ پلارو هغه هم وسلوالو وژلې وو. د مشال لړ خبريال عمر وزیر په دې اړه تفصیل راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرالی کې وسلوالو ځایي کس د پی ټی سی ایل محکمې اهلکار زربت خان په هدفي برید کې وژلې دی. زربت خان د وزیرستان ځوانانو تنظیم جنرال سیکرټر وقار احمد پلار وو. وقار احمد هم وسلوالو تیر کال د جون په 19 میرالی کې سره د سازمان درې نورو ملګرو په هدفي برید کې وژلي ول. د میرام شاه پولیس تانې یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چنان سهار دکو او خدی په منځنۍ لار کې مخپټو وسلوالو په ضربت خان ډزې پیل کړې. ځای پر ځای ووژلو او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اګست په 10 هم شمالي وزیرستان میرعلي او میرام شاه کې وسلوالو په دوا بیلابیل هدفي بریدونو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو اهلکار وژلې وو. او د جمعیت علماء اسلام فیډل شمالی وزیرستان میډیا ایڈوائزر جاوید نور داوڑی ژوبل کړي وو. په یاد اورز ډیورن کرخې ته نږدې غلام خان سیدگی کې هم د امنیتی ځواکونو ځمکه لاندې بمونو شنډولو په کاروان ځانمرګي برید کې 72 وګړي وژل شوي ول چې د چارواکو په وینا خزه او میړه ول. د برید ذمہواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې شمالی وزیرستان کې وسلوالو لخوا دغه درشم هدفي برید دی. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول شپک سلوي هدفي او نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت جرګې مرکه احتجاجونه او پرلتونه شوي. د حکومت یې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې. د غشان رزمکه هم د سونی نه د ټولو اتمانځایو لویا جرګه روانه ده چې د نورو غوښتنو ترڅنګ سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کوي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د وسلوالو زید به توپیر عملیات کوي او ګڼ وسلوال یې وژل او مرسته کوونکي یې گرفتار کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خاوري له شمالي وزیرستان څخه اوس زو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع شکی سیم اوسیدونکو د موبایل نیټورک او 3G 4G انټرنیټ سهولت د بحالول غوښتنې لپاره له پرون راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي دغه ناسته د پوځ بریګیډ ودانۍ مخامخ پیل کړې او تر هغه به روانه وي تر څو یې غوښتنې ومنل سوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان ضلع انتظامیې ویلي چې له پرلتوالو سره یې خبرې روانې دي او هڅه کوي چې دا ستونزه د مذاکراتو له لارې حل کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع شکی سیمې اوسیدونکي په خپله سیمه کښې د موبایل نیټورک او انټرنیټ سهولت بندش په خلاف د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ په احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې دي. په دا احتجاج کښې نوس د شکی سیمې اوسیدونکی حمزه وزیر د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
حساب وخستی دو د حکومت نه دا غوښتنه کو چې تر څو پورې مستا موبایل نیټورک او ویسرا 3G 4G چې کوم وخت مستا حکومت د مستا غا یک چې وای ډیماند دی چې دا بیا کو نو مزو خپل پرلت و پاسو خلی او کړی نه دا وسی.
د شکی سیمه احتجاجی درناکشه نوش د دوه نورې کسانې خبره هم وروي.
نیٹورک مکمل بند ہے، انٹرنیٹ مکمل بند ہے اور ٹولے مشروع پہ مشورہ سارا علماء کرام پہ مشورہ سارا زونوں پہ مشورہ سارا مجھ دا فیصلہ ہو کر چاہے حکومت مجھ خبر کرائی جائے مجھ مذاکرات پھر سارا کر دی ایسے باوجود دے دیتے ایکشن دے اوکھ سے ایسے دے نیٹورک دے بحالا ہو گیا والے دے پورا مجھ پہ 10 تاریخ دل آتا دے بریگیڈ مختا در نیکشن والا.
دے سویلی وزیرستان لوئر ضلع ڈپٹی کمشنر ناصر خان دے شکی احتجاجی درنے وشتنے پہ براکش مشال ریڈیو تا وویل چې د مقامی انتظامیه کوشش دی چې د احتجاجي درنې مشرونو سره خبره په مذاکرات حل کړي او د ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر کشمیر خان د شکی احتجاجي درنې د موبایل نیټورک او انټرنیټ بحال کول غوښتنې په براکشه مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده. د شکی احتجاجی درنے مشہوروں نے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل چھ تر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی پسیمک شے انٹرنیٹ او موبائل نیٹ ورک دے خلقے دے پورا بحال کڑائی نوی ترغی وقت پورے وہ دوی دے شکی پوزی بریگیڈ عمارت مخامخ احتجاجی درناکشے با پلاتی واہلی وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کے ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرے هم اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د جنوبي وزیرستان له پرلت څخه ځو اوس د کراچي د احتجاج پر لور. د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې اوسیدونکي وکیل حکمت الله مسید څه موده وړاندې په سند کې غلو تښتولی وو او اوس یې له کورنۍ د پیسو غوښتنه کوي. د هغه خپلوانو او د مسیدو مشرانو په وار وار د هغه د خلاصون غوښتنه کړې ده خو لا هم نه دی خوش سوی. د نوموړي د خوش کولو لپاره جوړه کمیټۍ نن په کراچي کې احتجاج کوي. د همدې احتجاج حال به دا وخت زموږ سره د مشال راډیو خبریال نیازعلي شریکي. نیازعلي، ورځم په خیر. تر ټولو لمړی کدار ته وایست چې دا احتجاج په کوم ځای کې روان دی او د احتجاج بڼه یې څه ده؟
ډیره مننه احمد شاه اعظمی صاحب. لکه څنګه چې څنګه وار په وار په دې باندې خبرونه ورکړي، تاسو ویل چې حکمت الله مسجد چې د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي دي، هغه په 18 جولای د پسند کې چې کچنو می سیمه ده چې د پنجاب اوسن په پوله د هلته غلو تختولې دي، له هغې دپاره چې کوم جوړه کمیټې ده چې په هغې کې د پی ټی ایم تر څنګ نور سیاسي ګوندونو بیا د مسجدو مشرانو بټني مشرانو هم موجود دي. دغه کمیټې نن 4 بجې د کراچۍ په سوراب بورډ سیمه کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د دې احتجاجي پرلت دوی چې کوم غټ سړک دی د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ موټر وے، هغه هم تړلې دی. 4 بجې دا پرلت پیل شوی دی، تر اوسه پورې روان دی او په دې کې په لسګونو زره خلک چې کوم دی موجود دي. په دې کې د سیاسي ګوندونو سره سره بیا د پی ټی ایم او د نورو ګوندونو سره تعلق لرونکي فعالان او سیاسي خلک چې کوم دی موجود دي، چې خپلې ویناګانې دلته کوي. دو د حکومت نه هم دغه غوښتنه کوي چې وار په وار پښتانه کاروبار کوونکي یا عام خلک د سن په کچنو می سیمه کې د غلو لخوا تختولې کیږي او بیا د هغوی د کورنۍ نه په کروڑونو روپو بته غواړي. د دې د مخنیوي لپاره د حکومت ګټلي ګامونه واخلي. لږ شپه وړاندې چې د کومه جوړه کمیټې ده، د دې سره د سن پولیسو مشر ای جسن غلام نبی میمن تماس نیولی او دوی ته باور ورکړی چې 2 ورځې وخت تیر کړي او دا احتجاج دي ختم کړي. دوی به وکیل حکمت الله مسجد د غلو د ورغل نه چکم دی اخلاص کړي، خو کمیټې مزید هغو ته څه وخت نه دی ورکړی. د دوی مذاکرات لا نه دي کامیاب شوي، اوس هم دا احتجاجي مظاهره یا پرلت د کراچۍ په سوراب بوټ کې چکم موټر وے سړک کې ادیږي پاغه لا دوام لري. اعظمی صاحب
مننه. نیاز علي، تاسو یادونه وکړه چې د جوړی کمیټې او د سند د پولیس چارواکو ترمنځ ملاقاتونه شوي دي، نو د سند پولیس چارواکي د حکمت الله مسجد د نره خوشکول لامل څه یادوي او د دغه پرلتوال ولی یاد احتجاج کوونکي ولی د پولیس پر خبرو باندې باور نه کوي او ولی احتجاج اعلان وکړي؟
آدمی صاحب، تر سو چې د سند د پولیسو مشر د خبرو تعلق ته، نو هغه دوی ته مخکې هم ټایم غوښته وخت غوښته و چې 2-3 ورځې وخت ورکړیو. هغه د دې ځای نه په سکر سیمه کې چې کوم ځای کې پیښه شوې ده، د هغه ځای د پولیس چارواکو سره نورو ادارو سره تماس نیولی او بیا یې د هغوی په وینا دوی ته 2 ورځې نور وخت غوښته دی. په دغه سیمه کې روان میاشت اپریل د میاشتې راهسې چې دا د پنجاب او سند پوله ده عملیات روان دي. وخت په وخت سند پولیس دا وکوي چې هلته په ګڼ شمیر کې ډاکوان چې دي هغه وجلی دي او د هغو خوندي ځایونه هم نړولي دي. د دې وړاندې خالي بټنه هم چې 13 میاشتې اغوا شوی وو تختولې وو او بیا خلکو احتجاج کړی وو د سکر موټر وے بند کړی وو، وروستو هغه د غلو نه راخلاص شو. د پیټنی یا دلته نور چې کوم خلک ته پښتانه دي دوی راغونډ شوي دي، نو دوی دا وایي چې له دې وړاندې 13 یوه اونۍ دوی په سند کې د مختلفو سیاسي خلکو سره، د پولیس چارواکو سره، د رینجر ځواکونو سره، د مشرانو سره لیدلی او وخت په وخت هغو ته هم دغه غوښتنه مخې ته ایښي چې حکمت الله مسجد چې غلو تختولې دی هغه د غلو نه راخوشې کړي او هغو ته باور ورکړی چې هغه به راخوشې کړي. خو دوی وایي چې زمونږ خبرې په مخ کې نه ځي او هغه تر اوسه پولې راخوشې نه شو، نو دوی مجبور شو چې نن سړکونو ته راووتل او دا سړک بند کړو. دوی وایي چې اوس په دا سړک تر هغه وخت پورې بند وي تر څو چې ایجی سن دوی ته صحیح باور نه وي ورکړی یا نورو حکومتي چارواکو دوی ته دا باور نه ورکړی چې هغه به په څو وخت کې د هغه ځای نه راخلاصوي. د دوی خبرې اترې تر اوسه پورې د سند پولیسو د مشرانو سره لا روانې دي، خو مذاکرات لا کامیاب شوي نه دي چې آیا دوی د خپل احتجاج ختموي یا بلا دوام لري.
ډیر مننه نیاز علي زمر سره د تازه معلومات شریکولو. شورز ولري مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي. زموږ غلم مشال رادیو څاوري اوس زو د خیبر پښتونخوا خیبر سمیته د خیبر قبایلی سیمې د راجګال کډوالو له انتظامی چارواکو سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج پای ته رسولی دي. دوی وای خپل سیمه ته د سنولو غوښتنه منل سوې ده. دا له هغه وروسته ده چې د کوکخیلو مشرانو د اگست پر 10 یعنی پرون په پېښور کې له انتظامی چارواکو سره ولیدل. د خیبر مرستیال کمشنر مشال رادیو ته ویلي دا کډوال به په 2 پړاوونو کې ستنوي. د د په وینا لومړی پړاو به د سږ کال په سپټمبر او اکتوبر کې وي او دویم هغه به د ژمي وروسته راتلونکي کال ترسره کیږي. په 2013 کال کې خپل کورونو بې کورسو د کډوالو لتیری شاوخوا یوې میاشتې له خیبر دروازې سره پرلت وهلی وو. د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواره پاړه نور حال راکوي.
د خیبر ډیپټی کمشنر عبدالناصر د اگست په لسمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې کوکی خیلو سره مذاکرات کامیاب شوي او په دوو مرحلو کې به د راجګال کډوال خپلو کلیو ته ستانه کړي.
پیرانی فیز کې به سلور کلی زی او هغه به 16 ستمبر نه تر 30 اکتوبر دې کاله پورې به دای نه پس چونکه موسم ډیر زیات التا سخت وی نو دا هغه نه پس به دویم فیز کې باقی ماند چې کوم کلی دی هغه به مونږ د یکم مې نه شروع کو او په 30 ستمبر باندې به دا هغه واپسی کو بل کال ان شاء الله.
د کوک خیلو د احتجاجي پرلت مشر ملک نصر پردی ویل چې دوی ډیپټی کمشنر د پولیسو مشر ڈی پی او او نورو ذمہوارو ادارو چارواکو ته وویل چې د افغانستان ننګرهار سره لګیدلې د دوی ټول سیمې دې پرانستل شي چې کډوال ورستانه شي.
چې کوم د مونږ اخیری بارډر چې کوم د مورګې طرف له دلې ایریا او تورداري طرف له برهمامت کنده و دا کې ځای نه پاتې وو او اخیری بابړ کچ کول اخیره با او غریبای دا کې باقاعده نوټیفیکیشن وشو او ځینو نامې ولیکلې او بیا چې کوم د تاریخونه پکې هغه شول نو 15 ستمبر نه کم دے ان شاء اللہ تعالیٰ واپسی شروع کی گئی نور مسلسل چ کم دے ان شاء اللہ کال کے نہ نہ بس ٹول اے ڈی پیز بحال کی گئی ان شاء اللہ دولہ سا کالا کے منگسر بتیرا کے در سے خبر نہ ہوش دا زبانی وشوا والی کلو کم راغلا
د تیرا رجگال نہ پ 2012 لسم کی د بدمنے لا مل خوشا شل زرا کورنے جمروت تا کڈ شوی او خپل خپلوانو کرا او زنی پ کچا کورونو کی زیر شوی د خبر انتظامی چارواکی وای چ دے روان کال 2023 مارچ میاشت کې د دوی خواوشه 15000 کورنۍ بیرته لیږلې. تیرا راجګال د جمرود تحصیل په انتظامی چوکاټ کې راځي او د جمرود بازار نه په خواوشه 80 کیلومتر فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې وپولې ننګرهار ولایت او نورې تیرا میدان کورمی او اورګزو سره لګیدلې. په 2018 کې د پاکستان پوز ادا کړی و چې دا سیمه په خپل کنټرول کې اخیستي او وسلوالو نه یې پاکه کړی. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
زموږ غږ مشال رادیو خوري. د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شئ. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لري نو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې د ګوګل پلی سټور یا اپل سټور څخه پر ډاونلوډ شوي اپلیکیشن باندې هم واوري. د دغه اپ نوم موږ داسې لیکو MASHALRADIO. اوس زو د خیبر پښتونخوا په اړه د یو سیاسي راپور پر لور. تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د نگراني کابینې 19 غړو یعنی وزیرانو استعفاګانې ورکړې دي او نن شای پاتې وزیران هم خپل استعفاګانې لنډمهالي اعلی وزیر ته ورکړي. د کابینې په دغه 19 استعفا ورکوونکو غړو کې شامل د اعلی وزیر سلاکار ملک مهر الهي تیر ماښام مشال رادیو ته د خبرې پخلی وکړ. دا له هغه وروسته ده چې تېر اونۍ د انتخاباتو کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعظم خان ته په یو لیک کې ویل سوي چې هغه صوبایي وزیران او مشران د لسوي کابینې لری کړي کوم چې له سیاسي ګوندونو سره تعلق لري او په سیاسي حل ډلو کې برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا په 8 کسیزه کابینه کې د اعلی وزیر اعظم خان ترڅنګ 15 وزیران، 15 مشران او 6 ځانګړي سلاکاران شامل ول. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث راکوي.
د پښتونخوا په کابینه کې د اعلی وزیر صلاحکار ملک مهر الهی چې د کابینې په دغه 19 استعفا ورکوونکو غړو کې شامل دی، تیر شپه یې مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی وکړو. ملک مهر الهی زیاته کړه چې نن امکان دی چې د کابینې پاتې شپږ نور غړي هم خپلې استعفاګانې اعلی وزیر اعظم خان ته حواله کړي.
19 کسانو ورغړي دی او شپږ چې کم پاتې دي هغه هم سبا استعفا ورکړي. سم استعفا ورکړو کې د چا اعتراض نشته، ولې چې دې کې موږ سره د اختیارات یو نه، موږ سره نوی پروګرام ترقیاتي کار کولی شو، او نه موږ له چا فنډ ورکړی دی، او نه موږ یو کلاس فور سره هم برتی کولی شو. نو الله مهرباني سره چې څومره کسان تللی دي هغه نگرانی د پلی یو تللی نو هغه هغه نگران سیټ اپ کې خپل پورا پورا حق ادا کړی.
دا د هغې وروستو ده چې 13 د الیکشن کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر اعظم خان ته یو خط لیکلی شوی و چې هغه صوبایي وزیران او مشیران دي د صوبایي کابینې نه لرې کړي کوم چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق لري او په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخلي. په پېښور کې د خبریال لحاظ علي نه مې په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې اوس په مرکز کې د قومي اسمبلۍ د تحلیل کېدلو وروستو د شهباز شریف په مشرۍ د اتحادي جماعتونو د حکومت زور ختم شو، نو ځکه اوس په خیبر پښتونخوا کې نوي تبدیلیانې را روانې دي.
نو الیکشن کمیشن لخوا د اعتراضاتو نه پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دې مجبور شو چې دغه کسان لری کی. تاسو ته پته ده چې دی وخت په ټول ملک یو نوی نگران حکومت به جوړیږي په صوبو کې هم او په وفاق کې هم، نو د هغې لپاره دا ضروری وه چې د راتلونکي انتخاباتو په تناظر کې یو غیر متنازعه او اے پولیټیکل چې کوم کابینه دا دی جوړه شي.
یاد دی چې روان کال د جنوري په میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشوره د پنجاب د اسمبلی پرنګ د هغه وخت اعلی وزیر محمود خان د پښتونخوا اسمبلی هم ماته کړی و، خو په مرکز کې د میا شهباز شریف حکومت د پاکستان تحریک انصاف د وخت نه مخکې په ټول هیواد کې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنې ته تسلیم نشو، او په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په مرکزی حکومت کې د شامل ګوندونو په خوخه په دواړو نگران حکومتونو کې د خپل خوخي صوبایي وزیران او مشیران شامل کړي وو. په پیښور کې خبريال او شینن کې کاشف الدین سید وایي اوس د خیبر پښتونخوا ټولې کابینې فیصله کړې ده چې په شریکه دي ټول استعفاګانې ورکړي، ځکه چې په مرکز کې هم د هغوی د اتحادي ګوندونو حکومت ختم شوی دی، او بله دا چې د الیکشن کمیشن د سپارښتنې پابندي هم ضروري ده.
چونکه د الیکشن کمیشن په هدایاتو باندې عمل کولو او وزیر اعلی نگران وزیر اعلی اعظم خان صاحب سکسان ډی نوټیفای کول، نو د حواله سره دغه وزیرانو نگران وزیرانو په خپل منځ کې سلام مشوره کړی دا واغی په دې فیصله رسیدلی دي چې موږ متفقه تور او مشترکه تور ټول کابینت استعفا ورکو، او په دې باندې تور داو چې د دې کې کابینه کې داسې کسان دي چې داغه تعلق د سیاسي جماعتونو سره دي او هغه په سیاسي سرگرمو کې انوال دي. پدې کې یو وزیر شاید خټک صاحب هغه مخکې داغه نه استعفا وغوښتې شو او بیا هغه استعفا ورکړه.
د خیبر پښتونخوا په ویش روکنی کابینه کې د اعلی وزیر اعظم خان نه علاوه 15 صوبایي وزیران، 15 مشیران او شپږ خصوصي صلاحکاران شامل وو چې شاید خټک پکې د وړاندې نه استعفا ورکړي ده. نن امکان دی چې د وزیر اعلی اعظم خان نه علاوه د پاتې 15 د کابینې د غړو د استعفاګانو د منظورولو عمل سر ته ورسي، او د دې وروستو به بیا د پښتونخوا اعلی وزیر په صوبایي کابینه کې نوی صوبایي وزیران او مشیران شاملوي.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. په پېښور کې د مازیګر 6:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان په امیرالی کې وسلوالو یو ځایی اوسېدونکي وژلې دي. د میرامشا پولیس ټانې یو چارواکي نن د نوم نشول په شرط مشال رډیو تول چې نن سهار د ایدکو او خدي ترمنز په لار کې مخپټ وستوالو د ټلیفون محکمې پی ټی سی یو اهلکار ضربت خان په هدفي برید کې وژلې دي. بلخ شمالي وزیر صاحب سپینوام پرون د واده پر مهال په ډزو کې د سپینوام د تخیلو څلور ماشومان وژل سوي او یو پکې ژوبل سوي دي. د سپینوام پولیس ثانې چارواکي اس اچ حمید ګل نن مشال لړې ټول چې د حمید په نامه یو کس په خپل واده کې ډزې وکړي چې دغه ماشومان یې وژلي او ژوبل کړي دي. د جنوبي وزیرستان د کوز ضلع شکی سیمې اوسیدونکو د موبایل نیټورک او 3G او 4G انټرنیټ سهولت د بحالولو غوښتنې لپاره له پرون راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د پوز بریګیډ ودانی مخامخ د پرلات یو ګډونوال حمزه وزیر نن مشال لړیو ته وویل چې د څو نوي رئیس په سیمه کې موبایل سهولت او انټرنیټ بندې چپړې څو څو واري د امنیتي زمي چارواکو سره خبرې کړې خو مسله نه ده حل شوې. د خیبر په جمرود کې د راجګل د کډوالو د ستنېدو په اړه د کوکخیل احتجاجي پرلات پای ته رسیدلې دي. د خیبر ډیپټي کمشنر عبدالناصر پر مشال لړیو ته وویل چې د کوکخیل سره مذاکرات بریالي شوي او دواړه خواوې په دوه پړاوونو کې د راجګل د کډوالو پر ستنېدو رضا شوي دي. او د شام د بشیر اقونو د ساري داري ویلي د هغه جګړې ځپلي هیواد په ختیځ کې د پوز پر یو بس حمله کې د حکومتي رژیم لږ تر لږه درویش سرتیری وژل شوی دی. دغه برتانیا میشتي ادارې نن ویلي چې اسلامي دولت وستوالي ډلې یا داعش د برید ذمہواري منلې ده. دا مهم خبرنو لندزمو لمشال رادیو خواوري دی وساس پام د جنو نړیوالو راپورونو پر لور را ګرځوم او ورسب افغانستان ته همزو. د اوکرين په پلازمینه کیف کې ور بیا د 14 ژغون اوریدل سوي دي. د اوکرين چارواکي وايي د یو ماشوم په ګډون ځینی ملکيان د روسي په تازه هوائي حمله کې وژل سوي دي. په همدې حال کې روسي ویلي چې د پلازمینه مسکو په لویدیس کې یو بي پلوټ الوتکه نسکوره کړې ده. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی چې د روسیې دوه هوایي ډګرونه د یوې مشکوکې بې پیلوټ الوتکې د الوت له کبله د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. په دې اړه نور راپور ته غوږ شئ.
د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو د دغه ښار له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په خپلو پناه ځایونو کې پاتې وي. د کیف دفاعي چارواکو ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه فعاله ده. تر دې مخکې د اوکراین پوځ راپور ورکړی و چې روسیې د کینجل راکټونو په ګډون پر کیف تر ژغ چټک توغندي ویشتلې دي. د کیف ښاروال ویلي چې د یو لګیدلې توغندي ټوټې د ماشومانو د یو روغتون په انګړ کې لویدلې او ځاني او مالي زیان نه دی اړولې. خو د اوکراین په لویدیز اووانو پرانکیوس کې د روسیې پر راکټي حمله کې یو اتکلن ماشوم وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو ویلي چې د روسیې یو بی پیلوټ الوتکې نن په بوریسلاو ښارګوټي کې د خرسون سیمې د بشري مرستو د ویش پر یو مرکز حمله کړې خو د احتمالي زیانونو په باب یې څه نه دی ویل شوی. د خارکیف سیمې والی اولاستین یې هوبوف نن ویلي د روسیې په یو هوایي حمله کې دغه سیمې ته نږدې یو کور په نښه شوی او په نتیجه کې یوه 60 کلنه ښځه وژل شوی او یو 60 کلن سړی ټپي شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې روسي ځواکونو د بخمود په کوبیانس کې د ناکامو تهاجمي عملیاتو اقدام وکړ. دغه دفتر دغه راز ویلي چې د اوکراین پوځ د دغه هواد د جنوب په ملیتی پول او بردیانس کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د تازه حملو راپورونه داسې وخت ورکول کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې له کانګرس غوښتنه کړې چې د اوکراین لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او بشري مرسته تصویب کړي. د دې ترڅنګ د روسیې دفاع وزارت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه چې په مسکو کې د یو نامشخص هدف پر لوري د تک په حال کې و وشتل سوی او نسکوره کړی سوی ده. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانن ویلي چې د الوتکې ټوټې د مسکو په شمال لویدیځ کې لویدلې او چاته د سر او مال زیان نه دی اړولی. مخکې راپور ورکول سوی و چې د مسکو ونوکو هوایي ډګر او د مسکو په 150 کیلومتر کې کالوګا هوایي ډګر د هغه څه له کبله د لنډ وخت لپاره تړل سوی چې چارواکو د یوې مشکوکې بی پیلوټ الوتکې الوتنه بللې ده. دواړه هوایي ډګرونه بیرته پرانستل سوي دي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په 15 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري مشال رادیو ستاسو لپاره پر خبرونو او راپورونو سربیره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او تاسو کولای شئ چې په دې اړه د مشال رادیو په فیسبوک کې د میسنجر په ځای کې خپل پیغام یا نظر را سره شریک کړئ، او سره د مشال رادیو په ژوندۍ خبرونو لکه سلام پښتونخوا، خبری او سندری، او سره د ایران مشال کې خپل نظر د ټلیفون، سکایپ او وایبر لاري، او سره د مشال رادیو د فیسبوک لاري را سره شریک کړئ. او تاسو پام دی بل راپور پلو را ګرځوم. په ترکیه کې موجود افغان کډوال وایي د هغه هیواد ځواکونه او پولیس دوی ډیر ځوروي، د دوی په وینا پر هغه ځای دروي او پښتنې ګرویژن پر هر ځای دروي او پښتنې ګرویژن ورسخه کوي. په دې ځینو مشال اډیو ته ویلي چې په ځانګړې توګه له ایران سره پر پوله ترکیه ته ننوتونکي کډوال تر ډیر سخت کړاو تیریږي. دا غوی په وینا ترکی ځواکونه دا کډوال ډیر وهی ټکوي او بیرته ایران ته ستنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته تللی دی. قسم د دې پلاوی د سفر په هدف یو اقتصادي کانفرنس کې ګډون شول سوی، خو وایي چې ملا عبدالغنی برادر په دې اړه د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیده کاته کړی دی. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکي وایي د ترکیه له حکومت غواړي چې له دوی سره روان ناوړه چلند ختم کړای شي. دا شکایتونه په ځانګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکي کوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د رسیدو په نیت ترکیه ته داخليږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نیمې واخیستل سي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
دلته کډوال په ډېره ویره کې ژوند کوي، ازادانه تګ راتګ نسي کولای. پولیس یې په میټرو، بسونو او حتی پر سړکونو دوی دروي او پوښتنې ګرویژنې ورنه کوي. دوی چې په شخصي کالو کې ونیسي اخراجوي یې. د ترکیې سرحدونو کې هم د دوی ډېر ځواکونه ځای پر ځای شوي چې له ایران هم څوک په اسانۍ نسي راتلای. دوی یې دومره ډبوي چې لاسونه او پښې یې ماتوي، بیا یې ایران ته لیږي.
الیاس چې د ننګرهار ولایت دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې او ایران پر پوله له افغان پناه غوښتونکو سره د ترکیې د سرحدي ځواکونو چلند ډیر ناوړه سوی دی.
دغه د ایران او د ترکیې په مرز کې خو ولا ډیر وهل شروع دي، په خدای چې بیخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاري. ولا که دومره ظلم څوک کوي لکه د چې افغانانو سره کوي، مخکې مې نه باور کوله، اوس مې په خپلو سترګو ویل د افغانانو نه په خدای چې کیمې ماشینې ورنه جوړ کړی دی. دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري، ځکه چې اوس هر سړی مجبورۍ نه ځي بل وطن ته، چا بل وطن خوښ دی.
د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون په ځینو ټویټونو کې لیکلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړې، خو دا وضاحت نه دی ورکړې چې پر کومو مسایلو خبرې سوي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي ملا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د پانګونې د ګډو خونو او هوایي دهلیزونو د ایجاد غوښتنه هم وکړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو هیئت تیره سه‌شنبه ترکیې ته روان شو. د ترکیې په ګډون د نړۍ یوې هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پرنجونو او شوزو د سختو محدودیتونو له کبله د طالبانو پر حکومت په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخوري او سم په کابل کې پاتې کیږو. په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو پر هیواد د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کېدو په مناسبت احتجاجي غونډه کړې ده. د افغانستان د دې غونډې ګډونوالو غوښتنه کوله چې پر طالبانو دي د نړیوالو لخوا فشار راوستل سي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېدونکي دي. هغوی د 2020 کال د اګست پر 15مه په زور پر افغانستان واکمن سوي ول، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال وای طالبان بشری او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، خو طالبان وای د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي. په دې اړه نور حال د اسدالله الدین په راپور کې واوري.
دا د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ ځینې غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیه غونډه کړې ده. په هغه ویډیو کې چې د دغه غورځنګ غړو پرون ناوخته ازادي راډیو ته ولېږل، لیدل کېږي چې دغه ښځې په یو سرپټي ځای کې سره غونډې شوې دي. دوی غوښتنه لري چې پر طالبانو د نړیوالو لخوا فشار راوستل شي او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژندل کېږي.
د نړیوالو سازمانونو او ګاونډیو هیوادونو غواړو چې د طالبانو ډله چې د افغان نجونو او ښځو پر مخ یې ښوونځي، پوهنتونونه، تفریح پارکونه او حتی سینګارځایونه او کارځایونه تړلي وځپي او د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني.
وروسته له هغه چې ښځینه فعالانې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتلې، د طالبانو لخوا وځپل شوې او ځینې ونیول شوې. اوس دغه ښځې خپلې اعتراضیه غونډې په پټه او په سرپټو ځایونو کې جوړوي. څلور ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله پوره کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د 2020 کال د اګست میاشتې پر 15مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې نسکور او طالبان کابل ته ننوتل. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشری حقونو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی د نړیوالې ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي. د بشری حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسی وایي د طالبانو لومړیتوب په افغانستان کې پر ښځو د نورو محدودیتونو لګول دي. هغې د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو په افغانستان کې له بشری حقونو د سرغړونو له کبله بندیزونه ولګوي او د افغان ښځو ملاتړ دې وکړي. طالبانو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په وروستیو کې ادعا کړې چې په افغانستان کې تر بل هر وخته بشري حقونه رعایتېږي. د بشري حقونو د څار سازمان د پنجشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې د طالبانو چارواکو پر رسنیو دغه راز د ښځو او نجونو پر حقونو شدید محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ. ښځې په غیر دولتي، کورنیو او نړیوالو موسسو کې هم کار نشي کولی او دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع شوی او ښځو ته اجازه نشته چې عمومي حمامونو یا هم تفریحي پارکونو ته لاړ شي. طالبانو شاوخوا شل ورځې مخکې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. اوس زو یو ځل بیا د پاکستان د سیاسي حالات پر لور. په پاکستان کې د اګست پر 9مه د قومي اسمبلی تر ماتېدو وروسته د لنډمهاله یعنی ګران وفاقي حکومت لپاره سلام مشورې روانې دي. د وزیر اعظم لپاره سیاسي ګوندونو، د ریټایرډ بیوروکریټ، یو پخوانی جاج او د خزانې د پخوانی وزیر په ګډون بیلابیل نمونه وړاندې کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د اپوزیشن یا حزب اختلاف له مشر راجاریا سره په دې اړه خبرې کوي. د سیاسي چارپوهان وایي دوی باور نه کوي چې ګواکې په هیواد کې پر وخت عام انتخابات ترسره شي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال راشد خټک له اسلام آباد راپور کوي.
صدر ډاکټر عارف الوی په 9 اگست شپې د وزیر اعظم شهبازشریف شریف په وړاندیز د خپلې مودې د پوره کېدو نه درې ورځې وړاندې قومي اسمبلی ماته کړه او په ملک کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې. شهبازشریف شریف قومي اسمبلی ته په خپله آخري وینا کې د نگران وزیر اعظم د جوړولو په اړه په 9 اگست وویل،
تو رائے ریاض صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا،
زبا پتے اڑا دا حزب اختلاف مشر راج ریاض سره سبا ملاقات کوم، دا آئین مطابق پا دا نگران وزیر اعظم پا نم خبر کو سبا لمڑے ملاقات تے پا آئین کی دری ورز مہلت شتا کنوا بیاو پا دو ورزو کی دا پارلیمان کمیٹی یو نم خو خیی که کمیٹائی ہم فیصلہ اونو کلا بیا با چیف الیکشن کمیشنر پا دو ورزو کی دا نگران وزیر اعظم نم اعلانوی
اس کے بعد پھر دو دن چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا.
تجزیہ نگران وہی جد آئی ایم ایف یعنی پیسوں دا نڑیوال صندوق سره دا پاکستان دا تڑون پوجا زیات امکان دار چیو اقتصاد پو دا نگران وزیر اعظم پتو کا ماری فیشی. ژورنالیسٹ او تجزیہ‌نگار مبارک علی پدې اړه مشال اړیو ته د پښتنې په جواب کې وویل،
د وخت نه وړاندې لکه اسمبلی ختم شو نه یو میاشت اضافي میلاو شو د نوي انتخاباتو لپاره، یو بل د کونسل اف کامن انټرست د غونډې وروسته انتخابات د 2023 چې کوم مردم شماری ده د هغې په بنیاد باندې به کیږي، نو هغې لپاره اضافي نور وخت پکار دی، کم از کم یو سل شپږ شلې ورځې، نو لکه دوه درې میاشتې دغه شوې، نو دا ښه ټیک ټاک لکه موده جوړیږي چې د جلیل عباس جیلانی یا د تصدق حسین جیلانی په ځای باندې یا چې رضا ربانی نوم مخې ته راغلی د اسحاق ډار نوم مخې ته راغلی، نو د هغې په ځای باندې زیات تر غوره کاندید حفیظ شیخ.
د پاکستان سینټ ته یو قرارداد په منظورولو سره د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې په خپل وخت په ملک کې د انتخابات کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ځنه تجزیه نگران د راتلونکو انتخاباتو د ځنډیدو سره سره د دې د متوقع نتیجې په اړه هم د شک اظهار کوي. پدې اړه تجزیه نگار ابرار سعید مشال اډیو ته وویل،
شاید الیکشن جو ہیں ابھی بھی وقت پر نہ اور ان کو یہ ڈیلے
کی رہی سی چند انتخابات پر خپل وقت ونه شي او وزن ډول شي. د نوومبر د مشمارې خبره هم ده، د نگران حکومت جوړخ په دا خبره واضحه کړې چې انتخابات په نوومبر کې کیږي که د راتلونکي کال په مارچ او اپریل کې کیږي، خو که په انتخاباتو کې تحریک انصاف برخه اخیستو ته پرې نه ښودل شي نو نړیوال به دغه انتخابات ونه مني
اور انټرنیشنلی بھی اس کی اپروول نہیں ہوگی.
د دمنې ورلد چې د نگران وزیر اعظم دفتر د پیپل پارټۍ لخوا د پخوانی فارن سیکرټري جلیل عباس نوم وړاندې شوی دی. د دنه علاوه د خزانه د یو پخوانی وزیر حفیظ شیخ، د مسلم لیگ یو مشر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار، پخوانی جج شکیل بلوچ، پخوانی چیف جسټس تصدق حسین جیلانی، پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر شاهد خاقان عباسی، پیر پګاړه او مخدوم محمود احمد نمونه هم اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسوم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زموږ مشال رادیو خاوري. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز جرګهګۍ نن هغه قانون کل عدم ګرځولی چې پکې د دغه ستر عدالت د پریکړو پر ضد د بیا کتنې د فیصلې کولو له بین څخه د نظرسانۍ لپاره د لوی بینچ د جوړولو او په شپېته ورځو کې د اپیل حق ورکړل شوی وو. د سپریم کورټ عدالت د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې پر قاضي اعجاز الحسن او قاضي منیب اختر مبنی بنچ په خپل پریکړه کې ویلي چې هغه قانون د پاکستان د آئین خلاف دی، خو بلخوا د وکیلانو اتحادیو د سپریم کورټ دا پریکړه ناسم بللې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال مجید بابر راکوي.
سپریم کورټ د جمعې په ورځ د سترې محکمې پریکړو او حکمونو ته د بیا کتنې قانون کله د مګرځو د اگست پر 11 د یاد عدالت درې کسیدي جرګهګۍ په خپل حکمنامه کې د قومي اسمبلۍ لخوا د اپریل په 14 او د سینټ لخوا د مئی پر 15 منظور کړی دا قانون د آئین پر رد او غیر قانوني وګرځولو. د روان کال د جون پر 19 د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې په قاضي اعجاز الحسن او قاضي منیب اختر مشتمله جرګهګۍ په دې اړه خپل پریکړه محفوظه کړې وه چې د اګست پر یولسمه یې واوروله. په تفصیلي پریکړه کې چې یوه کاپي مشال لیډیو سره شتون لري ویلي چې دا قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی او د پارلمان له قانوني وړتیا څخه بهر دی، نو ځکه دا قانون په دې اساس غیر آئینی ګرځوي. په پریکړه کې راغلي چې په اساسي قانون کې پارلمان واک نه لري چې د آئین د 138 مادې لاندې د سپریم کورټ پریکړو ته د بیا کتنې واک پراخه کړي. خو د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر امان الله کنرانی وایي چې د سپریم کورټ دا پریکړه د انساني حقوقو پر ضد ده.
وقت کی ضرورت تھی
اور حکومت چکما قانون سازی کرے وا هغه د وخت ضرورت او د پاکستان د وکیلانو یوا ډیره زړه غوښتنه وا. زه خپل د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر پاتې شوی یم. د پاکستان د وکیلانو ټولو اتحادیو په یو خوله د دې قانون سازی او د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د اپیل د حق غوښتنه کړې و، او په لومړي ځل د پاکستان ولس او ټول وکیلان خوشاله وو چې دا آئین 143 درېمې ماده لاندې که د سو موټو یا خپل سر پریکړه کیږي نو لږ تر لږه د هغې پر ضد د اپیل حق شته. حتی خدای به هم انسان ته په ورځ د محشر د صفای حق ورکوي، خو موجوده پریکړې نه ثابتېږي چې دا د سپریم کورټ د خپل پریکړو پر ضد د اپیل حق نه مني.
د مئی په میاشت کې د سپریم کورټ ریویو آف ججز اینڈ آرڈر بل 2023 ولسمشر ډاکټر عارف الوی لاسلیک کړی و چې له هغې وروسته د آئین د 143 درېمې مادې لاندې د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د بیا کتنې حق ورکړل شوی و. د حکومت لخوا جاري شوی نوټیفیکیشن تر مخه ډاکټر عارف الوی د غبل د مئی په 26 نیټه لاسلیک کړ چې له هغې وروسته دا قانون شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا بار کونسل یو مشر نورعالم اډوکیټ وایي چې د قانون سازۍ په حواله پارلمان مکمل واکمن دی او باید پارلماني برلاسي توب لپاره قانون سازي وشي.
نه د پارلمنت ته پکار ده چې داسې قانون سازي وکړي چې یو خاص سړی ته فائده رسېږي، نه عدالت ته پکار ده چې هغه داسې هغه وکړي چې هغه د یو خاص سړی ته فائده رسېږي. قانون او آئین چې دی د ټولو دپاره برابر پکار دی. که چېرته په دې کې اخوا دیخوا کېږي دې سره ملک ایم ایچ دی انټرنیشنل خرابېږي، د سیاستدانانو په بابت کې او د جوډیشي په بابت کې. په دې وخت کې په آرمی پسې چې دی په دویم نمبر باندې په سیویلین اداره کې یو جوډیشري ده چاغه تخل د عزت په نظر ګوري.
د دې قلدم شوی قانون لمخې د آئین د 143 ماده لوجه هر کس د پریکړو پر ضد په شپېتو ورځو کې د نظرسانې غوښتنه کولی شو، او د پریکړې کولو بنچ څخه لوی بنچ بعد د نظرسانې اپیل اورېدو. خو اوس دغه بل غیر آئینی وګرځول شو او د سوموټو یا د ستر عدالت د پریکړو پر ضد د لوی بنچ لخوا د بیا کتنې اختیار ختم شو.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خوري. یو تازه خبر دادی چې د جنوبی وزیرستان یو قبایلی مشر د خیبر پښتونخوا په ټانک کې وژل شوی دی. ځای پولیس وایي چې پر موټر سایکل سپرو نه پیژندل سو وسلوالو حبیب مسید نن له خپل پولیس ساتونکو سره یو ځای وژل دی. په ډیر نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د ټانک ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په موټر سایکل سوار نه پیژندلې وسله ولې نن مسپیشین په 2 بجې منځي سیمه کې د سویلي وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک حبیب شوبیخیل سارا د پولیس بدراګول په ډزونو وژلې دي. د دغې پیښې په براکښې د ټانک پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډیو ته وویل
موټر سائیکل والا راغلی دغه باندې دوه کسان ناست، هلته چې کوم د دې موټر سائیکل باندې کوم مخکې چا موټر سائیکل چلولو کوم چې ډرایور هغه اوښتلو ملک صاحب چې کوم دی نو د ځان سره په یو موټر سائیکل باندې کینولو او دی لاړه. دې چې کله دا کچې روډ نه مین روډ ته راوتل نو دغلته چې څو زمونږ هغه روانو هغه بې شک راغې ورته ودرېدلې دي چې بھائی سو کې نه هغې موټر سائیکل وتښتولو. چې وې تښتولو پولیس ورپسې چیزنګ شروع کړو، چې څو گاڑی باندې فائر وکړو زمونږ گاڑی په فرنټ باندې هغه 15 ډزه لګېدلې دي خو سو کیژوالټی سره هغه پکې نه شوې. بیا د مین روډ نه هغوی کچې روډ ته لاړ کچا روڈ کے دوران کے ایسے جو کالم ہوگا چھ ہما بانے ڈز ایشو بھی دینا مونگا ٹول ٹانک پولیس چکم دینا ہوا الٹ پر روڈ سم روک کل مونگا بیا کور رسید ہوں کیونکہ لارے مارے بند ہوئے اگر بوتلے شنا بیا دے منزے سرا چکم کور کلا لکھ بندے مخ کے نرازہ جنڈولا روڈ بانے چکم دینا تاغی لاش پروتو دا ملک سے
دے پشتون جغورن غرزنگ ٹانک زیلے یو غڑائی زوے پشتین ویائی چھ دے منیاتی دارے چارواکی دا پسیمک شے راون ہدفی و جن و مخنیوائی دا ضروکی
د ملک حبیب مسعود حفی وژنا شوی دو دا ٹارگیٹ کلنگ سو وقت نہ بے انتہائی پر تیزی بند روان دی وزیرستان شان سو ٹارگیٹ کلنگ وشول دگا شای ویس پا دگا رنگی وطان تا ہرو ورسے دلی مجھے بار بار دگا خبر ہے کی چی دا حفی وژنا کیجی خو اوزے سپورا دگا رکتام نکیش دی ایف پی ادارے پار دی شیچ پکت دی کمپین ہے دی خو آوام تا تحفظ نہ دی جنگا سے
پتانک شے دے ملک حبیب مسعود اور ورسرا دے پولیس بدرگول سید عمل دے وجن ذمہ وری یا تردا وقت پورے چاہم مان لیے نہ دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک اور ٹویٹر ہم تاقبہ ولاسی زموږ غل مشال رادیو څخوري یا اوس زو باجوړته د باجوړ ځوانانو د اگست پر 14مه اعلان کړی احتجاج ځندولې دي. دوی د اگست پر 14مه اعلان کړی چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ به په خپل سیمه کې د نامنې پر ضد احتجاج کوي. دوی ویلي وو چې د اگست پر 14مه به تور او سپین بیرغونه راخلي او د احتجاج پر مهال به په خپل سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. خو اوس وایي چې له ځایي انتظامیه سره تر سره خبرو اترو خپل منځي سلام مشورو وروسته د احتجاج ځنډولې دي. د احتجاج لاغ وروسته اعلان شوی چې د جولای پر 13مه یو ځانمرګي بریدګر په لسګونه کسان وژلی ول. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترګزی په دې اړه نور حال راکوي.
د باجوړ د ځوانانو لخوا په 14 اگست اعلان شوی دوی به په دغه ورځ سپینې جنډې د امن غوښتلو تورې جنډې د ویر او د پاکستان جنډې به د ملک ته ازادۍ د ورځې د منظرو لپاره ورسره وي او په ګرد باجوړ کې به دغه ورځ د امن پاتون تر عنوان لاندې مانځي. د باجوړ ځوانانو چې پکې د سیاسي او سماجي ډلو نه علاوه کاروباریان او صحافیان هم شامل وي تیر ورځې د باجوړ د کمشنرۍ انتظامی او د سیکورټي ادارو سره خبرو وروسته دغه امن لاریون وځنډاوه. د ځوانانو د دغه غونډې چې دوی د باجوړ د ځوانانو ټولنه نومولې مشري د عوامي نشل ګوند باجوړ یو ځوان صدیق اکبر کوله نوموړي د اگست په لسمه ماښام مشال رډیو ته وویل امنیتي وضع برابر نه ده او د ادارو په رپورټونو امن لاري وځنډولو
موږ په دې خاطر باندې نه چې یار موږ ته به ترټ میلاو شي موږ به خپل مړه شو یا به موږ جیلون ته لاړ شو. د کم حالاتو نه چې موږ را تیر شو چې موږ په خپلو لاسو کې د خلکو ادنامونه راټول کړل موږ پکې د ماشومانو لاسونه راټول کړل. خدای مکا په دې خاوره باندې زموږ د وجې هم دغه کار بیا وشي نو دغه به زموږ د پاره به ټول عمر د پښیمانۍ بیا به د مختورنۍ
ځوانانو لخوا دغه لاریون د شنډۍ موړ باجوړ د ځانمرګ برید وروستو اعلان شوی. شنډۍ موړ 14 د جمعیت علما اسلام فیډلی په جلسه شوه چې پکې د پولیسو د رپورټونو سره سم 4 شپېته تنان وژلې شوی او تر 100 پورې زخمیان شوی هم. کله چې د وژل شوی درې ورځې پوره شوې د باجوړ ځوانانو په 14 اگست خار باجوړ کې غونډه وکړه. په دغه غونډه کې ویلو چې په 14 اگست چې خلک د پاکستان د ازادي ورځ مانځي دوی به ویر کوي او د امن غوښتنه وکوي. په دغه ورځ د ځوانانو غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف د ځوانانو باجوړ یو مشر ریحان زیب خان مشال رډیو ته ویلو یو سل او 16 ځوانانو کې یو سل او 13 د امن لاریون د پاره 14 اگست ورځ خوښه کړې وه. ریحان زیب خان وروسته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بند کېدو ضد احتجاج په وجه پولیس ونیو چې لا هم بندي دي. د باجوړ دغه 14 کې یو ځای خبریال سمیع الله هم زخمی شوی. د باجوړ د ځوانانو دغه امن لاریون کې صحافیان هم ورسره ولاړو. د باجوړ خبریال او د دغه غونډې ګډونوال حسبان الله خان مشال رډیو ته وویل دوی هر څوک خبریالي کوي خو د سیمې امنیت ته دوی ژوند ته هم خطر جوړ کړی نو ځکه هم د سیمې د امنیت لپاره د ځوانانو سره ولاړ دي.
په دې کې یو باقاعده کمیټه جوړه شوې ده چې هغه به دا فیصله کوي چې د 14 اگست نه وروسته به هغه کله بے دغه پاتون کوي. د دې لپاره باغ کمیټه فیصله کوي چونکه په باجوړ کې پرله پسې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي د هغې د وجې نه حالات ډېر زیات خراب دي. سیکورټي صورتحال
د باجوړ د شنډۍ موړ د 14 وروسته په 9 اگست په خلوزو مامون د سیمه کې هم د یو ځانمرګ برید په نتیجه کې د ملیشي ځواکونو یو غړی زخمي شو. دغه چاودنه د ملیشي ځواکونو پر وان ګاډي شوه وه چې د پولیسو په خبره ګاډي کې 15 عسکري سرتیري ناست وو. د صدیق اکبر په خبره د امن لاریون دپاره به دوی په لنډو ورځو کې کومه بله نیټه مقرره کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.